امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانا یوسف زیم. که درمنو اوریدونکو، نن د سه شنبه ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري په کابل کې د خونړي برید نه وروسته د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ډلو مشرانو او غړو د حکومت په خلاف یو غونډه کړې ده، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د کابل پروسې په کانفرنس کې ګډونوالو هیوادونو د هغوی بلنه منلې ده. په دغه حقله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
د خبرونو لنډیز: د سعودي عربستان یو لوړ دو مقام کویټ تللی او هلته د قطر او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د تشنج په باب خبرې کړې دي. پرون د برتانیې صدر اعظم تریسا می وویل چې پولیسو په لندن کې د ټوریسټو حملو د کسانو هویت پیژندلی دی، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په باب بحث روان دی. د سعودي عربستان یو لوړ دوه مقام پرون کویټ تللی او هلته د قطر او د خلیج د سیمې ترمنځ د تشنج د زیاتېدلو په مسلې خبرې کړې دي. راپورټونه وایي پرون په همدغه وخت د عمان یو لوړ دوه مقام قطر ته رسیدلی و. داسې ښکاري چې کویټ به د خلیج د سیمې د ملکونو او د قطر ترمنځ د تشنج په کمولو کې د یوه بې طرفه منځګړي په توګه رول ولوبوي. د قطر مشر هم تېره هفته کویټ ته په سفر تللی و. کویټ او عمان لا تر اوسه پورې د دغې سیاسي قضیې په باب کومه تفسیره هم نه ده کړې. د کویټ دولتي اژانس پرون دومره وویل چې د سعودي عربستان د شاه مشاور او د مکې گورنر شاهزاده خالد الفیصل پرون کویټ ته په سفر راغی. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربي اماراتو، یمن او مالدیویا له قطر سره خپل ډیپلوماټیک روابط قطع کړي دي، او په قطر تور لګی چې په خلیج کې د ایران او د نورو تندرو ډلو سره مرسته کوي. پرون د برتانیې صدر اعظم تریسا می وویل چې پولیسو د هغو دریو تنو حمله کوونکو هویت پیژندلی چې په لندن کې په ټوریسټي حملو کې د شنبې په ورځ 2 تنه وژلي او د 500 نه زیات زخمي کړي دي. پولیسو د دغو حملو د دوو تنو برید کوونکو نومونه هم خپاره کړي دي. پولیس وایي چې یوې د برتانیې تبه 20 کلن خورم شهزاد بټ او دویمې 13 کلن رشید ردوان نومیږي. پولیس وایي چې دغه دواړه د لندن په ختیځ کې په یوې سیمه کې اوسېدل. د برتانیې صدر اعظم تریسا می د حملې چې پولیس په دې کار کوي چې په دغو پیښو کې د وژل شوو کسانو هویت هم معلوم کړي. داسې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د بیلوبیلو ملکونو اتباع هم وژل شوي دي. هغې وویل چې دغه حمله په ظاهره په لندن یوه حمله وه، مګر په حقیقت کې دا په ټولې آزاد نړۍ یوه حمله وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په پریکړه اوس هم بحث روان دی. غلی ټیلرسن دا خبرې پرون د استرالي چارواکو سره پای غونډې کې کړي چې د داعش سره د مبارزې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو په موضوع د بحث لپاره جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د دغې نړیوالې ټولنې په سرپرستۍ د سمندرونو په باب داسې یو کانفرنس افتتاح کړ چې په هغې کې د دې خبرداری هم ورکړ شوی چې د نړۍ حیات او بقا د دومره جدي خطر سره مخامخ ده چې پخوا یې ساری نه و لیدل شوی. د یوې وروستۍ مطالعې نه داسې معلومیږي چې د نړۍ په کورې کې پلاستیکي فضله به که د هغې مخنیوی ونه شي په 2015 کال کې په سمندرونو کې د ماهیانو نه زیاته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتریس پرون د نړۍ د تقریبا د 200 ملکونو جمهور رئیسانو، وزیرانو، ډیپلوماټانو او د اقلیم د ساتنې د مبارزینو غونډې ته وویل چې د محیط او د هوا ککړتیا سمندرونو ته ډېر سخت تاوان رسولی دی. ښاغلي ګوتریس ویلي چې د دې غونډې اصلي مطلب دا ده چې د هغو مشکلاتو چې موږ په خپله پیدا کړي هغې ته باید اوس د حل یوه لار پیدا شي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي شرکتونو ته په خپل ملک کې د هوایی ترافیک د سیستم د کنټرول د چارو د سپارلو پیشنهاد وکړ. هغه ټرمپ وایي 16 مخکې د هوایی ترافیک د کنټرول چارې د هوایي چلن فدرالي اداره ته سپارل شوې. پاغه وخت کې د دغه لارې د مسافر شمار 180,000 تر رسیدو، مګر اوس دغه شمار د 1 میلیارډ خلکو نه هم زیات شوی دی. هغه وایي اوس په کار ده چې په دغه سیستم کې اصلاحات راشي. او د نن نو یا کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د هغه وخت د باندنیو چارو وزیر جورج مارشل د اروپا د بیا آبادۍ او د اقتصادي انکشاف پروګرام جوړ کړ، او بیا وروسته دغه پروګرام د مارشال د پلان په نوم شهرت پیدا کړ. په 1920 کال کې ټول اروپا د شپږو کلونو جنگ نه وروسته ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. د مارشال د پلان په اساس 2.2 میلیارډ ډالر اروپا ته تخصیص شوی تر څو د جنگ نه وروسته پرې خپل تباه شوی اقتصاد آباد کاندي.
سو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. په کابل کې د تیر چهارشنبه د ورځې د خونړیو په خرسته د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ډلو په لسکونو غړو د دغه خار په وی برخه کې د افغان حکومت په خلاف اعتراضیه غونډې پیل کړې چې لړۍ روانه ده. افغان حکومت وایي د کابل د چهارشنبه د ورځې برید د حقانی ډلې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په همکاري کړي، خو پاکستان د افغان حکومت دا تورونه بی اساسه بولي او وایي چې افغان حکومت د برید پاړه د پلټن وړاندې د برید څو دقیقې وروسته په پاکستان د بې بنسټه تور لګولې دي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ همکار په دې مسلو د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان د مرستیال دوا خان مینپال سره مرکه کړي چې په سر کې د هغه نه د کابل د روانو اعتراضي غونډو پاړه د خاغلی مینپال نظر پوښتل دي. تاسو ته درورو
هر افغان کولای سي شي لارینو کې، ولې په لارینو باید مدني او د قانون په چوکاټ کې حکومت هر فرد د دې خاورې غشتنه او نظر اوري او د دوی د مشروع غشتنو پرونا کې به اجرات کوي. پینان د افغانستان حکومت له دوی سمدا غشتي دي شي دوی کولای سي د خپل نمائندګانو پر پیژندلو باندې له کی سره مستقیما خبري وکړي او د دوی غشتنی واوري.
د لارینکو کول هم چبتواله خود شوې دي
کامل دغه لاره د پټولو دیموکراتیکو نظامونو کې کلاریونونه کیدی د لاریونونو استازي معرفي کیدی غو حکومت سره کټینې هم دغه لاره د ستونزې د حل
میپال سی په لاریونکو کوم باندې د چاوکړي ولې وشوي
بسته د دې مسلې د سیړنې لپاره د امنیت شورا په بیړنۍ په ناسته وکړه. په کې په د افغانستان لوی سارنوال د کورنی چارو وزیر د دفاع وزیر او د امنیت مسولینو ته دند سپارله سوی د شه د دې برخې سیړنه وکړي. په دې برخه کې کار چا د فیر امر ورکړي، هر پولیس شي هر مسول شي په دغه پیچه کې به قانوني اجرات باندې او پیژندل شي لوګي سره به قانوني برخورتي دي. ولی یو شی جوات او معلوم دي شي هیڅوک پر عام خلکو باندې د فیر حق نه لري، نو په دغه برخه کې کار څوک هر شدا امر وکړي بل شک شي هغه به په قانوني تعقیب ولري.
مینا پال سیب د اجرا رئیس په شمول باندې یو شمېر سیاسیون دا ګڼي چې ښاغلی زیدیار د زوی د جنازې مراسمو پر لازم امنیتي تدابیر نه نیول شوي او د لامل یې دغه سي خونړۍ پیښه رامخیزه شوه.
هم د پلاریون او پلاریون کې د دزو او هم د زیدیار سیب د زوی د فاتحې د امنیت سیړنې لپاره دغه هیئت موظف شوی دی. دوی به سیړنې کوي بالکل په دې کې ناګړي شوی دی، په دې کې سالنګاري شوی دی، هغوی ته برسېده کې کړي. ولی یو شی چې په دا وروستیو کې اجرات شوي دی هغه دا دی چې دغه پیچ په تړاو باندې 12 کسان نیول شوي دي، چې هغه اکثره هغه برید کوونکي له برید کوونکو څخه یو دانه ژوندی پاتې دی. دا د کوټي په چمن کې روزل سوی دی او دلته د بریدونو لپاره راغلی. بل شک په کې د امنیتي خلاوی بوي او دغه تبرسدګی کیږي.
طالبانو د بریډ مسولیت نه غسه او نه هم د تیر شرشمې د ورځې د بریډ مسولیت غسه. خو افغان حکومت د هکلي شبکې ته ګوتنې ولې
کاملا په دغه برخه کې معلومات لرو. دا معلومات ډیر سکا او پاخې دي. مړ مخکې تر مخ کې د ځینو بریدونو معلومات لرو، هغه باندې معلومات لرو چې په کوم ځای کې طرح شوی دي. طالبان ټول وخت د شکیش هم بریدونه کوي هم د دې لپاره شي په نظام نظام کې د تشویش پیدا کې د خلکو آسان مخشوش کې هم دغه کار کې شي برته بیا دغه له مسولیت څخه ځان پر شا کې ویل ټول اسناد ټول شواهد او ټول اسناد پر دې باندې دلالت کوي چې دا 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 پیسه طالبانو کړی دا د وی پی سی عاملې ده حقانی ګروپ ته یو د بلې د سیدیار صاحب د زید جنازې پر مراسم باندې د برید مسولین شې هغه تراهن شې دغه په چمن کې د قاری احمد مدرسه ده
آیا پاکستان د سیګوارو اداره هم په دې کې ورسره مرسته کړې ده
کاملا شي هغه ورسره مرسته ونه کې هغه د دې په خاوره کې دي چې د یو ورسد په همکاري ونه کې دوی هیڅ پرېد نس کول
افغان حکومت سی شمی پروس باندې د کابل پروسی کانفرنس جوړي تاسو دا غنی شي دا کانفرنس په جوړ شي
د کانفرنس لپاره ټولې تیاریانه بشپړې شوې دي او دا کانفرنس به تر سره کید او موږ امیدوار یو چې دا کانفرنس ډیر بریالي شي او ځشي په شهر کې ځینې پواټونه او ځینې لارې باندې د موقت دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د کابل پروسی په کانفرنس کې ګډونوالو هیوادونو د هغوی بلنه منلې او ټاکل شوې چې دا هیوادونه به په کانفرنس کې د ګډون لپاره د لوړي کچي پلاوی کابل ته واستوي. په دې حق له کابل نه د خبريال ممتاز بهیر رپورت تاسو ته درورو.
په داسې حال کې چې سبا د سه‌شنبه په ورځ افغانستان د کابل پروسی د نړیوال کانفرنس کوربه دی، افغان حکومت وایي په کور دننه او بهر یو شمیر کړي د دغه پروسې د ثبوتاش کولو هڅه کوي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د 28 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې او په کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ پر راجلبولو، د افغان سولې د خورو ورو خبرو د همغږي کولو او له تروریزم سره د پریکنده مبارزې پر رامنځته کولو بحث کیږي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل چې نن یې د ارګ او بهرنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره په یوې غړې خبري غونډه کې د کابل پروسې د کانفرنس په اړه معلومات ورکول وویل، د دې لپاره چې افغان حکومت له دې کانفرنس څخه مثبت نتیجې ترلاسه نکړي ځینې کسان او کړي د دغه پروسې د ثبوتاش کولو هڅه کوي. کاسه هم خاغلی فیصل د کوم چا یا ډلې نوم وانخیست خو ویل
هغه وضعیت چې نن افغانستان کې موږ تهدیدوي د هغه د مخنیوي لپاره دی تر څو موږ وکولای شو چې دلته د سولې په ارتباط کارونه ډیر کړو او دغه ناوړه پیښه چې په افغانستان کې روزمره کېږي مشخصا وروستۍ څو پیر چې موږ په کابل کې درلودلې چې دغه پیښو مخنیوي وسی. اما د دې لپاره چې موږ نتیجه وانخلو د دې کانفرنس څخه، د دې لپاره چې دا کانفرنس او د هڅې ثبوتاج سي هم په کور دننه هم له افغانستان د باندې سړی او کړی د دې لپاره تلاش کوي چې دا پروسه ثبوتاج سي او موږ نتیجه ترلاسه نکړو.
خاغلی فیصل زیاته کړه چې د افغان حکومت ټول رهبری له دې پروسې څخه ملاتړ کوي او د مثبت نتیجې تمه ترې لري او ټینګار وکړ چې ټول سیاسي سیرې او ډلې باید له دې پروسې څخه ملاتړ وکړي. د دغه کانفرنس کوربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غاړه لري، خو د دغه وزارت سرپرست او د اسلامي جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې نن یې په یوې خبري غونډه کې له حکومت څخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ټولو امنیتي بنسټونو د مشرانو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه وویل لا تر اوسه په دغه کانفرنس کې د ګډون او نه ګډون کولو پریکړه نه ده کړې. هغه ویل په دې اړه به د اسلامي جمعیت د رهبری شورا په مشورې اسلامي جمعیت ګوند پریکړه وکړي چې زه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کابل پروسې په کانفرنس کې ګډون وکړم او کنه تر سبا ډیر وخت لرو. د افغانستان په کوربتوب سبا د کابل د پروسې کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د خونړیو بریدونو او له تاوتریخوالي ډک لاریونونو او اعتراضي غونډو شاهد دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په خپل یوې تلویزیونی وینا کې وویل وسلوال مخالفین او ملاتړ یې د دغو بریدونو په ترسره کولو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني جګړه لا پسې پیاوړې او د هغوی په منځ کې بیلوالی راولي تر څو افغانستان ټول هغه فرصتونه چې په نړیواله کچه یې ترلاسه کړي بیرته له لاسه ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
سبا په کابل کې د کابل پروسی کانفرنس جوړیږي. دا چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی او په کوم موضوعات به کې خبري وشي، څنګه همکارینو شابه آشنا د بهرنیو چارو وزارت د درېم سیاسي څانګې د مسول سلطان احمد بهین سره مرکه کړې چې تاسو ته دراورو.
بهین صاحب، د کابل پروسې کانفرنس څومره مهم دی د افغانستان لپاره او د خبرو مهمه اجنډا به څه؟
د کانفرنس موضوع په خپله د دې کانفرنس اهمیت خي د سولې پروسه او د تروریزم پر ضد هماهنګي. په دې مقصد افغانستان غواړي چې د دغه پروسې چې همیشه د افغان ملکیت او د افغانستان رهبری په نامه وه په رښتیا ډول هم رهبری په غاړه واخلي او د افغانانو ملکیت شي. په دې پروسه کې نږدې 15 هیوادونه ګډون لري او سبا ته جمهور رئیس د افغانستان د سولې او همداشان د توریزم د مشکل په منطقې ته و قصار کې افغانستان ته پر موضوع باندې مفصل وینا لري او په دې باندې به ټینګار وکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک سوله غواړي او د سولې پروسه باید د افغانانو تر رهبرۍ لاندې وي او همداشان منطقه او بین المللي دوستان په دې برخه افغانستان سره مرسته وکړي. د توریزم پر ضد چې یو مهمه تهدید ته په منطقه کې باید یو هماهنګي رامنځته شي.
بله، وروسته یو پیښو د کابل پروسې کانفرنس اجنډا بدله کړې ده او یا به بدل کی؟
نه، په هیڅ صورت. متاسفانه په کابل کې ډیر تراژیک واقعه وشوه. زمونږ وطنوال، زمونږ ځوانان شهیدان شول. همدغه تهدید په خپله ښیي چې منطقه باید سره متحد شي، بین المللي مرسته افغانستان سره وشي او د دغه تهدید پر ضد باید مبارزه لا چټک شي.
بله،
په هیڅ صورت افغانستان دولت د خپل تګلارې چې په افغانستان کې سوله ده د دیننه ونه ګرځي.
بله، د سیمه ایز اجماع په توګه به د کابل پروسې کانفرنس اثر څه وي؟
مسله دا ده چې هیوادونه باید په دې باندې پوه شي چې دغه تهدید یوازې د دغه منطقې یو هیواد یا دوه هیوادونو لپاره نه وي. دغه تهدید د ټولو منطقوي هیوادونو کې همداسې په نړۍ کې یو تهدید دی. نو دې له خاطره ټول کوششونه چې د بیرون پر ضد کېږي باید سره هماهنګ شي. ټول هیوادونه باید یو مشخص موقف ولري چې په جهان کې توریزم ښه او بد نه لري. ټول تورستان باید او ټول تورستان پر ضد باید مبارزه وشي.
بله، د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د کابل پروسې کانفرنس لپاره لازم شرایط برابر شوي دي؟
لازم شرایط معنی دا ده چې اول افغانستان دولت آمادگی لري او هیوادونه همدا اوس دوی هیاتونه روان دي. ځینې هیوادونه همدا اوس په کابل کې منډګان راغلي دي او نور هم را روان دي او سبا چې جلسه دایري کې معنی دا ده چې شرایط لازم شرایط شته.
څه هیله لري د کابل پروسې د کانفرنس د پایلونه؟
هیله د افغانستان خلک هیله لري چې ټول هیوادونه سره یو مشخص سیاست ولري، واضح تګلاره ولري او په دې باندې متفق اوسېږي چې توریزم یو تهدید دی، یو ټولو لپاره تهدید دی. باید واضح سیاست ولري چې د توریزم باید هیڅوک او د هیڅ چا پر ضد باید استعمال نه شي، استفاده ونه شي. باید په دې باندې مونږ هیله لرو او دام توقع ده چې داسې واضح سیاست ټول هیوادونه خپل سیاستونه مشخص کاندي او سبا ته په همدغه پیام افغانستان خلکو ته او د منطقې خلکو ته او جهان ته دا پیام ورسوي چې مونږ په ګډه سره د ترور پر ضد مبارزه کوو.
ډېره مننه بهین صاحب، ژوندی اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه هیواد په ټولو زندانونو کې 30% بندیان په مخدره موادو عادت دي، چې له دې شمېر 15% په ایډز ناروغۍ اخته دي. په زندانونو کې د ایډز د ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا او د کورنیو چارو وزارتونو پرون یو هوکړه لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په زندانونو کې د روغتو کسانو شمیر 30% ته رسیږي، چې له دې شمیرې څخه 15% د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د پروګرام مسؤل نقیب الله همدرد وایي چې په زندانونو کې په ایډز د روغتو کسانو د کچې د ټیټوالي په موخه دوی له کورنیو چارو وزارت سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، تر څو دواړه وزارتونه په دې برخه کې کار وکړي او په زندانونو کې د ایډز ناروغۍ د ویروس د خورېدو مخه ونیسي. هغه وویل که څه هم په افغانستان کې ډیر د ناروغانو کچه ډیره ټیټه ده، خو دوی په دې هڅه کې دي چې په زندانونو کې دغه ناروغي له منځه یوسي. ښاغلي همدرد زیاته کړه چې د روږدو کسانو له ډلې څخه یوازې 30% زندانونو ته ځي، چې احتمالا د ایډز خطر له ځانه سره لري.
په افغانستان کې د ایچ آی وی عمومي رقم ډیر ټیټ دی، په مګر 0.01% دی خوشبختانه، اما دا موږ په زندانونو کې غږېدو او په خاصو وګړو کې د دو تعداد زیات و. اسې پذیره ګروپ زندانونه وو، چون هغه خلک چې زرقي مواد استعمالوي هغه زندانونو ته ځي په یو شکل. نو خامخا د موږ تولویت لري او موږ غواړو چې دا هلته کنټرول او مهار شي تر څو عامو وګړو ته سرایت ونه کړي.
همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې یوازې د سرخی پله په زندان کې پر مخدره مواد روږدې 600 زندانیان شته. د دغه وزارت د پالیسي او پلان رستیال مسعود عزیزی په دې غونډه کې وویل چې د روغتیایي کلینیکونو لکه مخ سره مخ دي. ښاغلی عزیزی وویل
خواستن د بخش صحه که ما زیاد
په روغتیایي برخه کې موږ ډېر اړتیا لرو. زموږ هیله له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې موږ سره دې په زندانونو کې د روغتیایي مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. په توقیف خانو او زندانونو کې د زندانیانو او د دوی د سهولت لپاره حداقل یو کلینیک جوړ شي.
د زندانونو او توقیف خانو معاون محمد قیس فصیحی وایي چې د روږدو زندانیانو په درملنه کې باید د زندانونو کارکوونکي وروزل شي چې بیرته ترې د روږدو زندانیانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. ښاغلی فصیحی وویل چې له ملکي ادارو څخه روغتیایي کارکوونکي په سمه توګه زندانونو ته نه حاضرېږي، چې دا کار د دوی د ناروغانو په درملنه کې خنډ راولي. هغه وویل
در محابس هیڅ ډاکټر حاضر نشود به
په زندانونو کې هیڅ ډاکټر حاضر نشو چې دنده ترسره کړي. هر ډاکټر چې راشي یو دوه میاشتې وي نور لاړ شي. د روږدو کسانو په درملنه کې باید د محابسو له ریاست څخه څو نفره وروزل شي او د زندانیانو په درملنه کې ترې ګټه واخیستل شي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په زندانونو کې د ایډز د ناروغۍ مخنیوی کوي چې مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز له ناروغانو سره د روغتیا د کارمندانو ناوړه چلندنی وکړې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 6,500 کسان په تخمینی ډول په ایډز اخته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې کارکونکي وایي چې د پولیو واکسین ورته په خشان نه رسول کیږي. دوی وایي د واکسین په ګټو پوی دی، خو واکسیناتوران هر وخت ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. زمونږ همکار زیاور رحمان حسرت په دې حق لباندې یو رپورټ را لېږلی چې تاسو ته درورو.
په ننګرهار کې د سرور دولسوالۍ د خښتو په لسګونه بټیو کې سلګونه کورنۍ پر کار بوختې دي. دوی له شاوخوا لسو کالو راهیسې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د فردي او ډله ییزو بنسټونو لورې کومک شوي، خو په روغتیایي برخه کې لا هم اړتیاوې لري. دوی وایي د عامې روغتیا ریاست د قدمي معافیت کارکوونکي دوی ته په ښه شان سره د پولیو ضد واکسین نه رسوي او اکثره بحالې له 15 کالو کم عمره ماشومان د پولیو د څاڅکو پاتې کیږي. دغه کورنۍ چې له روغتیایي مرکزونو لرې ژوند لري وایي د پولیو له مرګونې ناروغۍ ویره لري، ځکه غواړي د واکسینو په هره دوره کې خپل ماشومان پولیو ضد واکسین کړي. کوچای چې د سرور ولسوالۍ اړوند د خښتو په یو بټۍ کې خښتې جوړوي وایي دی غواړي واکسیناتوران د دوی په کارځای ته ورشي او ماشومان یې ورته پولیو ضد واکسین کړي.
زه دا خوش لرم چې د پولیو والا ته نه دی، دا په وخت باندې موږ ته راورسي. اوس دغه ځای کې کلینیک دی او کلینیک کې دغه چا دغه نه کیږي چې کوم سړی غریب وي هغه سړی دغه پکې کیږي چې هغه رواسطه لري او بلد یې پکې. زمونږ زرانه ټولی وردی خو هغه د هغه دو بجو پورې ناستې پکې. بس نور داسې رضاکاران چې دلته په وخت باندې نه راځي زمونږ دغه ته چې موږ د ماشومان ته پولی وکړي او دغه وکړي دا ستنې ورته ووایي دغه شی موږ ته په وخت باندې نه رارسي.
د خښتو په بټیو کې میشتې کورنۍ وایي چې دوی د پولیو پر زیانونو او د واکسینو په ګټو پوه شوي، خو د عامې روغتیا ریاست له لورې ورته چندانې پام نه کیږي. ګل میران د سرور دولسوالۍ د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي.
چې موږ ماجر راغلي وو نه موږ سره شپخانی دي ټول خلکو ته ورکړې چا یو کس ته لس دانې واغستې موږ لس کس یو موږ ته یوه دانه نه راکول شوي.
هو موږ د راډیو تلویزیون د خوانه دا هیله لرو چې دغه واکسین نور هم زیات شي
او نور دغه پولی تدوی وشي مګ د ملیانو بیل وشنار او تلویزیون نن د خبرونه ویلانونه کیږي چې مسخت خشه ده او د ماشومان لپاره خده مسخت د ګوزند لپاره خدي
خو د نیګرا رامي روغتي ریاست بیا دانو مني چې د خختو په بټیو کې واکسیناتورا ماشومان ته په واکسین رسولو کې ناغېړي کوي دوی وایي تر نورو خلکو د خختو په بټیو کې میشتو کورنیو ته لومړیتوب ورکړی ده د دې ریاست ویا نرامولا سمونی په تړه وایي
عموما په ننګرهار کې د ټولو ماشومانو لپاره د پولیو واکسینو رسول زموږ لومړیتوب یو بل خصوصا په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې په بټیو کې کار کوي د دوی لپاره د نورو صحي خدماتو وړاندې کول او پولیو زموږ لومړیتوب دی
په ننګرهار کې تر 200 ډیرې د خښتو بټۍ فعالیت لري چې په دې کې تر زرو ډیرې کورنۍ د خپلو وړو ماشومانو سره کار او غریبي کوي دا کورنۍ د ژوند له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي
ګرانو هیوادوالو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ زه تاسو قمر ګلی یم
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په خوست کې د شنو سبو حاصلاتو لدی ولایت ارتیا تر ډیره بریده پور کړی ده د سوداګرو په وینا په دې برخه کې اوسته پاکستان نه واردېدونکو کرنیزو محصولاتو ته ضرورت نشته خبريال ابراهيم رحيمي په دې حق لا رپورت را لګلې
دا د خوست ښار د سبزی مارکیټ دی د دې ولایت ټولو سیمو ته سبزی او میوه‌جات له دې ځایه انتقالیږي خو دغه مارکیټ بیا په دې برخه کې خپل اړتیا له کورنیو او ځینو بهرنیو کرنیزو محصولاتو پوره کوي د دې مارکیټ یو دکاندار محمد رحمان وایي چې مخکې زیاته اتکا پر پاکستان و خو په دې وروستیو کې کاروبار تر ډیره بریده پر کورنیو کرنیزو محصولاتو ولاړ دی د لامل د کرنې سکتور وده بولي
دغه خص کې ښه پریمونه ده دومره پریمونه ده چې موږ پاکستان ته احتیاج نه یو کنه الوګون پیازون هر شی میلویږي بدرنګ ټینډه کرم خارلا افغانستان ښه پریمونه ګرن هاوسونه دي دا ښه پریمونه شته رسیږي مخکې پاکستان نه تله دومره اواز کې ماته باور ښه شی باندې اوسنه افغانستان خپل وایت په زیر کې دي مثال لري
وو طرف سره
په دغه ولایت کې زیاتره سبزیجات هغه شنو خونو یا گرین هاوسونو محصولات دي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کارډیپ ماسې په همکارۍ د ولایت په مختلفو سیمو کې جوړ شوې دي حضرت عمر د مندوزۍ ولسوالۍ په 200 سیمه کې د بادرنګ او رومي بنجان دوه فعال گرین هاوسونه لري د لګیاو په گرین هاوس کې د بنجان او لوبوټو څخه اضافي خښونه قیچي کول
اني دوه اصل ډیر با کیفیت او خاخ کولی خاخ خوندور ذائقه لري نو سپرمیک بازار ته نه دی میړول ځکه چې د بازار ته رسیدګ نه مخکې سوداګر سي د چنې خولي غایب په بازار کې
محمد اصغر دی ویبل شنه خوني مسؤل دی او بدرنګ پرې کړل دی محمد اصغر وای هر گرین هاوس چې په یو جریب زمکه جوړ شوی وي په یو موسم کې په اوسط ډول شل ټنه حاصل ورکوي
د شنه خونه 2500 متر مربع مساحت لري سپی څلور زره 900 بوټي لري او درې شتنه بدرنګ اصل مصروف هسته ده په ټول دی
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر سمیولا نصرت وایي چې په دې ولایت کې سل شنې خونې تکمیلې فعالې او 500 نورې تر کار لاندې دي د امریکا غږ ته وویل چې د فعالو سل شنو خونو لپاره یې د کال 640 میتریک ټنه کرنیز محصولات هدف ورکړی او د شنو خونو اوسنی وضعیت په کتو هیله مند دي چې خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي
مونږ اټکل امداو چې د 640 میتریک ټنه دغه کیسره خو الحمدلله فقط ځنې وخت په خوست کې تاسو وینئ چې طبي افات کله کله راځي او خوست اقلیم شرایط داسې دي چې کله نه کله ځنې د قانون زموږ دغه متضرر کیږي خو 640 میتریک ټنه زموږ اټکل دا وو او ان شاء الله هغه زموږ کوم سروې کړي په ځنځو کې خال خال نمونې واخیستې دي ان شاء الله مونږ خپل هدف ته رسیدلې یو
خوست د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب آب و هوا او کافی کرنیز ځمکه لري د کرنې سکتور د مسؤلینو په وینا کې د ځمکې سمه پالنه وشي په دې برخه کې د دې ولایت خلکو کامل اړتیا پوره کولای شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو له خبرونو لومړی برخه واورئ دویمه برخه به نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.